په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مزنور یاست نوري هرکلی کوم. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا چارواکي وایي د دې بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ته چې نن سهار په کابل کې په یوه برید کې ووژل شو ظاهرا مخکې کوم ګواښ نه و شوی. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه وړاندې کوي.
د فیفا د مشر یوسف رشید وجنه په پراخه کچه غندل شوې. بهرنۍ چارو وزارت وایي د تشکیل د بیا کتنې چارې ګړندۍ کړې دي او فرانسا کې درې پولیس وجل شوي او یو بل ټپي دی. بشپړ خبرونه. د فیفا د مشر یوسف رشید وجلو د افغان چارواکو او یو شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو غبرګونونه پارولی دي. ارګ په یو خبر پانه کې ویلي ولسمشر اړوندو ادارو ته لارښوونه کړې چې پر ښاغلي رشید برید کوونکي وپیژني او سزا ورکړي. په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر د فیفا پر مشر یوسف رشید برید غندلی او هغه یې د دیموکراسۍ یو فداکار ملاتړی یاد کړی دی. د فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ مشر یوسف رشید نن سهار دندې ته پر لاره و چې د کابل ومه حوزه کې برید پرې وشو. برید کې پر نوموړي سربیره د هغه موټر چلوونکی چې سمیع الله نومیده هم وژل شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې برید کې لاس نه لري. تر اوسه کومې بلې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د ماین چاودنې درې تنه ملکیان ټپیان کړل. د امنیت قمندانۍ ویان فرید الله دهقان وایي چاودنه نن سهار 10 بجې د همدې کسانو پر موټر وشوه.
د وطن او د خاورې او خلکو دښمنان له خوا نه عمومي لاره باندې منځ ته پرې شو. یو شخصي تراچه موټر باندې لږ درې نفر زموږ اهالي کلیوال خلک دا پکې زخمي شوي دي.
د سیمه اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته ویلي چې ماین چاودنه کې اته تنه ملکی کسان ټپیان شوي. تر اوسه چې د دغه چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي د بهرنۍ سیاست د خوالي لپاره د وزارت د جوړښت یا تشکیل پر اصلاحات او سمونې کار روان دی. دغه وزارت ویان ګران هیواد وایي پر تشکیلاتو دغه کتنه له وزارت نیولې تر سفارتونو او جنرال کنسولګریو پورې د بهرنۍ سیاست ټول بنسټونه رانغاړي.
بهرنۍ سیاست به د ملت لمړي توبونو په پام کې نیولو سره د سیمه او نړۍ د سیاسي متحولینو په پام کې نیولو سره رامنځته کیږي. تشکیل هم داسې عیاریږي چې د دغو لمړي توبونو او د دغو بهرنۍ سیاست اړتیاو ته برابر جوابګوي اوسي.
ګران هیواد رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي دا بدلونونه راتلونکي 14 لمریز کال ته په نظر کې نیول شوی. سا کال اوړی د دغه وزارت او د ادارې اصلاحاتو کمیسیون ترمنځ یو هوکړه لاسلیک شو چې لمخې وزارت موظف شوی چې د بهرنی سیاست دزګاه اصلاح او ګمارنې د وړتیا لمخې وکړي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د بشري حقوقو فعالان د کریمي بلوچ د وژنې سپیناوي او پلټن غواړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې د دسمبر په 22مه په یو بیان کې د کریمي بلوچ په مړینه سخت خپګان ښودلې. په دې بیان کې چې د یاد ادارې پر ټویټر خبر شوې راغلي چې باید د کریمي بلوچ د مړینې په تړاو سمدستي پلټنې وشي او د هغې په مرګ کې ککړو کسانو ته سزا ورکړل شي. کریمه بلوچ په کاناډا کې اوسېده او د بلوچانو د حقونو یو فعال او مبارزه وه. د هغې مړی وړمه ورځ د دسمبر په 21مه په تورنټو کې وموندل شو. د تورنټو ښار پولیسو ویلي و چې د بلوچستان د بشري حقونو فعاله او د بلوچ زده کوونکو د سازمان پخوانی مشره کریمه بلوچ د دسمبر پر 6مه له خپل کوره تر وتلو وروسته لادرکه شوې وه. د فرانسې چارواکي وایي درې پولیس نن سهار هغه مهال په ډزو کې وژل شول چې د کورنۍ تاوتریخوالي یوې پیښې ته د ځواب ویلو لپاره سیمې ته ورسېدل. دغه پیښه کې یو بل پولیس ټپي شوی دی. دغه پولیسو هڅه کوله هغه میرمن وژغوري چې له خاوند سره له شخړې وروسته د خپل کور بام ته ختلې وه. د راپورونو له مخې وسلوال کس لومړی په پولیسو ډزې کړي او بیا یې کور ته اور اچولی. دا ښځه د کور له بامه د پولیسو لخوا راښکته شوې او د برید کوونکي جسد هم موندل شوی. برید کوونکی 45 کلن دی او څارنوالانو ویلي په خوا یې هم له خپلې میرمنې سره د ماشوم د سرپرستۍ پر سر شخړې او جنجالونه کړي دي. او روسه لدی چې کولمبیا دوه روسی ډیپلوماټان د جاسوسۍ په تور له بوګاتا اخراج کړل. روسیه په مسکو کې د کولمبیا سفارت دوه ډیپلوماټان نابللی میلمانه وبلل. د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت نن په خبر پانه کې ویل پرونی د کولمبیا سفیر احضار کړی وو او له کولمبیا د روسی ډیپلوماټانو د اخراج دوه د بی بنسټه پریکړه په اړه اعتراض ورته کړی. کولمبیا ویلي د اخراج شوو روسی ډیپلوماټانو فعالیتونه د ډیپلوماټیکو اړیکو په تړاو د ویانا د کنوانسیون خلاف وو، نو ځکه د هغوی اعتبار لیکونه لغوه کړي. کولمبیایي چارواکو که څه هم ډیر جزئیات نه دي ورکړي، خو د هغه هیواد محلي رسنیو ویلي دا دوه ډیپلوماټان د پوځي استخباراتو او د کولمبیا د طبي سرچینو د استخراج په اړه د معلوماتو په ټولولو بوخت وو.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا یو چارواکی وایي د دې بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید ته چې نن سهار په کابل کې په یوه برید کې ووژل شو ظاهرا مخکې کوم ګواښ نه و شوی.
پرون مازدیګر موږ یو ځای هلته وو، سره خبرې وکړ کوم تهدید وي یا کوم ګواښ وي، هیڅ نه ماته نه دی ویلی.
د افغانستان مدني ټولنې د انسټیټیوټ په خوانی مشر محمد ذاکر استانګزی چې ډیر وخت له ښاغلي رشید سره له نږدې همکاري کړی وایي خغلی رشید د انتخاباتو اړوند مسایلو کې ډیر فعال و.
دای ډیر فعال سړی و، وطن زحمت ایست، ډیر زیار ایست.
اورزګان کې خلک له طالبانو غواړي چې کور په کور د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي.
اوس ما ته ګوره خپل مشمه مې دوغ سیمې څخه راوستي دلته په موټر کې لارم خراب او په ساتونو ساتونو مزل مې وکړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ټولنیزه شبکه تلګرام سږ کال د بیان د ازادۍ په برخه کې په تېره د نړۍ په هغو هیوادونو کې چې رژیمونه مستبد ګڼل کېږي څه رول لوبولی. د لوږې په اړه مو د اساسي بشري حقونو په خپرونه کې خبرې کړې او د ژوند په شیبو خپرونه کې خپرونه هم د کډوالو یا مهاجرو مرغانو ته ځانګړې شوې. دواړه خپرونې د ازادي راډیو د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونې پاتې برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا یو چارواکی وایي د دې بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید ته چې نن سهار په کابل کې په یوه برید کې ووژل شو ظاهرا مخکې کوم ګواښ نه و شوی. د فیفا د پروګرامونو مشر نعیم اصغری ازادي رادیو ته وویل پر رشید د ومې ناحیې اړوند د تنیکوټ په ساحه کې نن شاوخوا 8:30 بجې ناپیژند وسله والو برید وکړ. په دغه برید کې نوموړی ووژل شو او یا موټر چلوونکی هم ټپي شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پیښه تر جدي پلټنې لاندې ده او کشفي ارګانونه هڅه کوي چې د پیښې عاملان پیدا کړي. په عین حال کې د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې د یوسف رشید په وژل کېدو کې دا ډله لاس نه لري. نور په دې راپور کې اوري.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا د پروګرامونو مشر وایي چې یوسف رشید نن شاوخوا 9 بجې د ومې حوزې اړوند د تنیکوټ په سیمه کې ناپیژند وسله والو برید وکړ چې په پایله کې نوموړی ووژل سو او موټر چلوونکی ټپي شوی. نعیم اصغری ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې یوسف رشید ته هیڅ ګواښ نه و شوی او نه هم نوموړی کومه شخصي ستونزه درلوده.
پرون مازدیګر موږ یو ځای هلته وو، سره خبرې وکړ کوم خبرې چې تهدید وي یا کوم ګواښ وي، هیڅ ماته نه دی ویلی.
ټاکل شوی وه چې یوسف رشید نن د سولې د څار ایتلاف د موجودیت په اعلان کې چې دی هم غړی وو ګډون وکړي. د افغانستان د کورونای چارو وزارت وین طارق قرین ازادي راډیو ته وویل چې د یوسف رشید د قتل د عاملینو د پیدا کولو لپاره جدي پلټنې روانې دي.
دغه موضوع مونږه تفسیرن لاندې دی، مونږ ته ډېر مهم دی چې د قضیه فایلین زر تر زره شناسایی او د بازداشت د مونږه تخباراتي څانګه په دې برخه کار کوي او دا ډېر یو بد پیښو مونږه ترچیرین ورستا هغه جزئیات پایله د خلکو سره او د رسنیو سره شریک کو.
دا لومړی ځل دی چې د انتخاباتو د څار بنسټ په لوړ پوړي غړي دا ډول برید کیږي. تر اوسه کوم چا او یا هم کوم ډلې د دې وژنې مسولیت نه دی منلی. د افغانستان جمهوریت ریاست د ملي مصالحې عالی شورا د افغانستان ولسی جرګې او په کابل کې د امریکا سفارت د نوموړي وژنه غندلې او ترور یې مدني ټولنو او ولسواکۍ ته لویه ضایعه بللې ده. د ارګ په اعلامیه کې راغلي چې امنیتي بنسټونو ته د تروریستي برید د عاملینو د تشخیص او مجازات په اړه لازمې سپارښتنې کړې دي. په دې وروستیو کې په کابل ښار کې ماین چاودنې او نورې جنایي پیښې زیاتې شوې دي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې نن سهار شاوخوا 2 بجې په 12 امنیتي حوزه کې په یو رینجر موټر پسې د چسپکی ماین په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او بل هم ټپي دی. تېره ورځ هم په یو ورته پیښه کې 5 کسان وژل شوي وو او 9 نور ټپیان وو.
د افغانستان د مدني ټولنې د انسټیټیوټ په خوانی مشر محمد زاکر ستانکزی چې ډیر وخت له ښاغلي رشید سره له نږدې همکاري کړې وای، ښاغلی رشید د انتخاباتو اړوند مسایلو په تیر بیا د انتخاباتي سیستم د اصلاح په هڅو کې ډیر فعال و. ښاغلی ستانکزی وای چې حکومت باید د یوسف رشید د وژنې په تړاو جدي پلټنې پیل کړي، ځکه چې دغې پیښې د انتخاباتو فعالان سخت اندېښمن کړي دي. لخغلی استانگزی سره زما همکار صفی الله استانگزی مرکه کړي نوموړی په فایل کې د انتخاباتو د بنسټ د اجرایوي رئیس یوسف رشید د وژل کېدو په اړه وایي.
ډېر د خوشنۍ ځای ده، واقعا ډېر په خپا یو، ځکه یو له هغو ډېر فعالو شخصیتونه وو چې په افغانستان کې ډېر کارونه کړي مخصوصا د انتخاباتو په اړه. مګر ډېر په خوشنۍ یو، ورځ په ورځ دغه وزن اهدافي وزن د ده باعث کېږي چې د مدني فعالیتونو مخه ونیول سي او د دوی فعالیتونه تقریبا متوقف سی. نو
یوسف رشید کلونه د انتخاباتو په برخه کې د څارونکو په صفت باندې کار وکړ، څه فکر کوي چا به هدف ګرځولی؟
زه خو واقعیت دا د سیدم ګډیر نزدې دوست رشید صاحب او ټولې پیژنې. زه تقریبا نو بشي شخصا وایم، باور کوي تاسو چې ما ورېدلې دا خبره بشي شخصا وایم، ځکه باید زنه پیغام دا غریفي وژنې خدا تقریبا ډیر وخت کیږي چې چریان لري، دا اول ځل نه ده. نو زه اوس څنګه سم ویلای شم دا به څوک دا کار کړی، ولی تقریبا تقریبا ډیر زیات وخت چې چریان لري. نو زه څه وایم، زه خبرونه مې څه واورېدل، دوستانو مې پوښتنه وکړل، واقعا چا د دې مسؤلیت نه اخیستی، ولی زم باید دولت جواب ورکړي، باید دولت جواب وي اوسې د مقابل کې. زه نه پوهېږم وقتا موږ یې بېخي شاک کړي.
ښاغلی ستانکزی، یوسف رشید تاسو له نږدې پیژنده، ملګری مو هم وو، تاسو یادونه وکړله څومره د انتخاباتو لپاره د هڅې وکړلې په افغانستان کې چې ډېرې لانجې پکې روانې دي.
ډېرې هڅې وکړلې، تقریبا کلونه کېدل چې دوی سوال اول په د برخه کې تقریبا څور زمخ کې مددي او مرکه و اورید چې دای بیا د اسلات پاک لا دایره کې د چې دوی خصوصا د غزنی ولایت په او دای راګیده مسائل هغه کې چې یعنی کلونه تیر شول، خو بیا دولت به در ته بچ اقدام نه کړی د اسلات پاک لا باندې. نو دای ډیر فعال سړی او یو ځنای اداره په افغانستان کې چې دای زه فکر کوم فوکس هم د الیکشن او انتخابات باندې او واقعا زحمت یې ست، ډیر زیار یې ست. معمولا تاسو شاید دیدی استی او په زمن کې همیش میډیا سره مرکه درلودې، ډیر فعال سړی و.
د افغانستان د مدني ټولنې د انسټیټیوټ په خوانی مشر او مدني فعال محمد زاکر ستانکزی و. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید نن په کابل کې په یو وسله وال برید کې ووژل شو او ډرایور هم ټپي شو. تر اوسه چا یا کومې ډلې د هغه د وژلو مسؤلیت نه دی اخیستی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې دا د دې ډلې کار نه دی. د یادونې وړ بولو چې له ښاغلي رشید سره د انتخاباتو په تړاو مسایلو مو ډېرې مرکې کړي او له ازادي راډیو سره هم همکاري لرله. مخکې مو له تاسو غوښتل چې په دې اړه غوړې نظر څرګند کړئ. د ازادي رادیو په کسبتون کې ماشين کې ډیرو د ازادي رادیو اوریدونکو د خاغلی رشید د وجلو په اړه پیغامونه ثبت کړي دي. د څو تنو په ګډه وورو
تاسو له پیغامونو
وکانو موږ د یوسف رشید د افغانستان د انتخاباتي جریانو مشر په وجل باندې ډیر خوشاله یو د افغانستان پر لوی زیاد او دا یو وجن یواز نه دا نه اول دا نه شای چې ورته جمع څه کې د کابل شاته ګډه هر شپه سار کیږي بس په دغه بریدون باندې راپېږي نو دا یو وجن یو لوی زیاد موږ خپل لوی زیاد بولې.
اوریدونکو سلام علیکم. او شاغری چې په شادت سره دې لیدي خوشاله یم. اما د دې لامل چې استخباراتي بولم ځکه دا مکسنس نو نن چې دا استخباراتي باندې نو دې د دې ښکار سو
دا واحد ساعت پاین د فروان ولادت کوي ساتي ولا سوالینه یوسف رشید صاحب تمرین ژور خو خو دین ترګندو ما او دا کار د افغانستان دښمنانو کار دی او نو غواړي چې افغانستان او حتی ورسیږي غواړي چې بس پم دغه ذلیل او په هغه جون کې وخت یې کیس
انا دا ویو له سوالینا دا کوم تاسو ته مردم وروره حکومت کوي دی اړو منی دي نو څه دې ولست جواب وايي دا دی مخه نشي ولا دې ولا څه فرق مخه نشي کوم څه مخ دې نشي. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15 چپه صاف او وزي او ریدلې شي. ورزګان کې خلک له طالبانو غواړي چې کور په کور د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي. د ورزګان چارواکي وایي د پولیو د واکسین پر کمپاینونو د طالبانو د محدودیت په نتیجه کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې نږدې 1.5 لک ماشومان د ګوزنځد ناروغي له واکسین څخه به برخه شوي دي. نور تفصیل له اترین کوټه په دې راپور کې اوري.
واما پرونته د نورستان لانه امن سیمو سلګونه کورنۍ راکړه شوی چې یا خود نورو په کورونو کې میشتي او یا به کور.
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو یو تیر وطن وشوه د ورزګان کې د خلکو د شکایتونو په باب راپور خبرېدو ته چمتو دی.
د ورزګان په غسیمو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي د ګوزن د واکسین د کمپاینونو پر مهال روغتیاي کارکونکو ته کور په کور ماشومان ته د واکسین د ورکولو اجازه نور کول کیږي. دا چاره د دې سبب سوی چې د دې سیمې اوسیدونکو باید د پولیو د واکسین د کمپاینونو پر مهال ساتونه مزل وکړي، څو خپل کوچنیان روغتیاي مرکزونو ته د واکسین لپاره ورولي او یا باید ماشومان د پولیو له واکسین څخه پاتې شي. د ورزګان د چوري ولسوالۍ د کلایراغ د سیمه اوسیدونکو جمعه خان چې په موټر کې لخپل مشمان سره د ولسوالۍ تر مرکزی روختونه ساتونه لاروهلې، هغه وای پرسنوي کې د ګوزن د ناروغي د ګواښ او د مشمانو د واکسین د اړتیا پاړه ورېدلې او له همدې کبله وجده لاروهلې څو خپل مشمان واکسین کړي.
کړي باید موږ د سرګداري تخلاص وو دوی باید هغه کسان ته اجازه ورکړي چې دا واکسین کور په کور تطبیق کیا او دا واکسین د خلکو د کورونو ورسوي. اوس ما ته ګوره خپل مشمه مې دوه سیمې څخه راوستي دلته په موټر کې لارم خراب او په ساتونو ساتونو مزل مې وکړي.
د ورزګان بل اوسیدونکو کریم الله په ورزګان کې د پولیو د نوې پیښو ثبت ته په اشاره وایي د حکومت مخالف وسلوال باید په خپل سیمو کې د پولیو د واکسین د کمپاینونو سره مرسته وکړي. د نموړي په وینا کې د دولت تر ولکې لاندې سیمه کوي او که د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه وي د ماشومانو د روغتیا مسله مهمه ده. د ورزګان د امي روغتیا ریاست چارواکي وایي دی ولایت کې وسلوالو طالبانو لتیر یو نیم کال رئیس تر خپل ولکې لاندې سیمه کې نه یوازې د چکور په کور د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخنیوي بلکې جمعات په جمعات هم اجازه نور کوي. د اورزګان د امی روختیا پر ریاست کې د کیتلوی مافیات مسول سیپدین بارک وای د طالبانو لخوا د مهاجرتون د دې سبب سوی چې شاوخوا یو لک او څلوي زره مشمن د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د پولیو له واکسین څخه به برخي سي.
دا وایرس ډېر خطرناک دی چې ووره چې درسل کته اضافه کسان دا وایرس وخت کولای شي مشمن عمل ورسره زغه چې باید د دې واکسین اجازه ورکړي کپاره تاریخ کې کدی د ار غون سره مشکل لري کده وزارت ستامه سره لري کې د دبليو ټي سره لري کې د نسب سره لري هغه د خپل مورال کې وزي کې کوم دغه او دا سره مشکل لري واکسین به وزارت ستامه واخي بل ورګان د طریقې به تطبیق کړي خو څه موږ هغه تم نه معلومیږي چې د مشکل د پکم ځکه دي موږ چې د سره خبرې کوی د قناه وتل خبر ده د مشرانو کار دی.
شاغلی بارکوای په 2000 میلادي کال کې په ورزګان کې د ګزړ ناروغي 15 مشکوکې پیښې ثبت شوې دي چې له جملې څلور مثبت شوې دي. د امی روغتیا ریاست د چارواکو په وینا دا پیښې تر ډیره په هغه سیمو کې دي چې د پولیو د واکسین کمپاینونو ته کور په کور د عملي کېدو اجازه نه دور کول سوې خو اصلوال طالبان وایي دوی د واکسین مخه نه نیسي. د جیدلی ویان کاری سپ احمدی ازادی راډیو ته ویل روغتیایی داری کولای سي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې جمعات په جمعات ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړي. افغانستان په نړۍ کې واز له هغه درې هیوادونو څخه دی چې لا هم پکشي کې د ګزړ ناروغي پاتې ده. په دې ډله کې دوه نور هیوادونه لکه نایجیریا او پاکستان دي. روغتیایی کارکونکي وایي که تر 15 کم عمر لرونکي ماشومان واکسین سي نو په ګزړ ناروغي نه اخته کیږي او همدارنګه دا ناروغي له افغانستان څخه په بشپړ ډول ورکېدای سي. روغتیایی چارواکي وایي په روان 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګزړ شاوخوا 45 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا پیښې ټولې په هغه سیمو کې دي چې له ګزړ ضد واکسین نه په قطعي ډول محروم سوي او یا هم په سمه توګه ورته تطبیق سوی نه دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
دا خبرونه هم د کډوالو یا مهاجرو مرغانو ته ځانګړې شوې ده.
مونږ ته به مور ویلې چې چا جاله د مرغې دی ورانه کړله د مونږ کورم رانی بلبلې بولي تک زیړه ده دادی مونږ په وطن کې راځي د ډېر جګ چنار درخت په سر کې جاله جوړي جاله داسې جاله جوړي لکه دا زنانه چې په کور کې هغه وړکي ماشوم ته ګاز واچوي چت کې عین شی ګاز واري جاله جوړي بیا دوه بچي پکې دي اوس مې کور در لامن کې د کور شاته مې چنارونه وروري کې ډېر جګ دي هر په سر بیا په غږی کې و جاله جوړيږي خدا له کوم ملک به راځي دلته به جاله جوړي.
د ژوند په شیبو کې د خبرونې یو برخه مو واورېده. د ازادي راډیو لبلې د اساسي بشري حقوقو له خبرونې سره د خبرونې په دوهمه نیمه کې یو ځای درته خبرو. د اساسي بشري حقوقو خبرونه کې مو هم د لوګې موضوع څرګندل ده. مخکې مو د نورستان کې د بيځای شو اوسیدونکو د راپور یو لنډه برخه واورېده. اوس دا راپور خبرېدو ته بشپړ چمتو دی. د نورستان مرکز پارونه او واما ولسوالۍ تل نه امنه او سیمو کې شوې کورنۍ وای سور ژمی د ماشومانو ژوند ګواښي خو تر اوسه چا یا کومې مرستندوی ټولنې ورسره مرسته نه ده کړې. ویل کېږي په نورستان کې د مهال شاوخوا 3000 کورنۍ د جنګ جګړو له کبله له خپلو اصلي مینو بېځایه شوې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
واما او پارون ته د نورستان له ناامنو سیمو سلګونه کورنۍ راکډه شوې چې یا خو د نورو په کورونو کې میشتې او یا بې کوره دي. دا بې ځایه شوي کډوال د نورستان ساړه ژمي له ستونزو سره لاس او ګریوان کړي او وایي د دولت او مرستندویه ټولنو لاسنیوي ته اړ دي. خو د دې کورنیو ګڼې وایي د هیچا د مرستې لاس نه دی ورغځېدلې او که د دوی په نوم مرستې هم شوې وي مستحقو کسانو ته نه دي رسېدلي. فضل مولا د نورستان له وایګل ولسوالۍ واما ته کډه شوی وایي
مختلفو ولسوالیو ته حضرت واما ته مهاجر شوی دی. اکثر د یو کورونا یو افغان سره همکاري په نظر کې نیول کېده. په خپلوانو توضیح کېږي لس یو کور نه نیول کېږي او بسته د څوک چې اصلي مستحق دي هغوی په کورونا کې یو
په واما ولسوالۍ کې د مهاجرینو شورا مشر عظمت الله بیا د نورستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسؤلینو باندې نیوکه کوي چې د مرسته شوو موادو په ویش کې دوی سره د معیاري مور سلوک کوي.
د واما ولسوالۍ مربوطه تقریبا 300 مهاجرین دي. نو راغی اسلام کومکونه راځي ورور د مهاجرینو په دغه کښې هم راځي. د مهاجرینو رئیس چې دی هغه ورور خپل الواد او خپله کورنۍ سرکوي ورور ارمان نمونه نه دي کې په دې کښې.
په نورستان کې د کډوالو او راستنېدونکو چارو مسؤلین بیا دا نه مني چې ګنې دوی د کډوالو سره توپیر تدریز چلن کړی وی. د کډوالو او رستنیدونکو چارو امیر ضیاء الله
مونکو عظمت خان تخپل الله شاهد ده نغدې پیسې مې ورکړی دي، نو کله به نور پیسو سوساس پیدا کېږي، کله به دا پیدا کېږي، بلبل پیدا کېږي. مونږ د الله په نیز باندې مسؤول یو، وظیفه په غاړه ده، په ایمانداري سره دغه وظیفه سرته رسو. د یو تقریبا پنځه شپږ فامیلو ته مونږ $200 مونږ دوی ته ورکړی دي. عظمت خان راغی او که بل راغی او مونږ ورسره همکاري کوو، طبیعي چلن پکې مونږ چا سره نه کوو.
د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی ازادي راډیو ته وویل کډوالو ته په خپل وخت مرستې رسولي او کڅوک ترې پاتې وي هغه دی ورسراړي کې ونيسي.
مهاجرین ټول کغه و ما ولسوالي کې ک هتا د موک د کاندیش کوشتوس ورونه سه بریکوټ نړۍ ولسوالي خواته وتلې ده. موک ترې یو حدا پرې غو سره هم همکاري کوو، نو کچېره ته ورسره ارتباط لري او تاسو سره به ارتباط کړي ما خواته ولي چې زه دلته عمر مهاجرین را وغوړم دغه په مخ کې عملا غو سره د موضوع هماهنګي همغږي وکړو.
په نورستان کې نږدې 3000 کورنۍ جنگ جګړو د خپل اصلي مینو پرې خودو ته اړ کړی او دا مهال د پارون په ګډون د یو شمیر ولسوالیو په مرکزونو کې په نشته امکاناتو د نورستان له ساړه ژمی سره زور ازمایي کوي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټولنیز شبکې تلګرام سکل د بیان د ازادۍ د امپراختیا په برخه کې په تیره د نړۍ په هغو هیوادونو کې چې رژیمونه مستبد ګڼل کیږي څه رول لوبولی. تلګرام که څه هم په افغانستان کې ډیر عام نه دی، خو په نورو هیوادونو کې چې حکومتونه یې آزادې خبرې نه پرېږدي د خبرونو او فکرونو د شریکولو اسانه وسیله ګڼل کیږي. چین او روسیه هم په دې هیوادونو کې راځي، خو د بلې هرې رسنۍ په څیر د تلګرام په اړه هم دا اندېښنه شته چې کرکه پکې خپرېږي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز احمد تکل اوروي.
په 2000 کال کې چې له محدودیتونو او ناامنیو ډک و، تلگرام هغو مستبدو رژیمونو ته چې غوښتل یې دا ټولنیزه شبکه بنده او خاموشه کړي یو روښانه پیغام ورکړ. د ټولنیزې شبکې په 2000 کال کې د یو اپ په جوړولو سره د آزادې وینا غږ اوچت کړ چې د استبدادي حکومتونو تر غوږونو پورې ورسېد. په افغانستان کې د حکومت مخالفین او سیاسي فعالان د آزادو رسنیو له لارې خبرې کوي او عام افغانان هم د ټولنیزو شبکو له لارې کولای شي د حکومت پر اجراءاتو انتقادونه وکړي. خو د روسیې، ایران او چین په څیر هیوادونو کې هغوی چې د خپل غږ اوچتولو جرأت کوي له ناوړه عواقبو سره مخامخ کیږي. ټلګرام سکال په بیلاروس کې د اپوزیسیون له اعتراضونو نیولې، په روسیا او ایران کې پر آزادو رسنیو له محدودیتونو سره سره د آزادو معلوماتو تر خپروي پورې د نړۍ په کچه په ډیرو مسایلو کې مهم رول ولوباوه. ټلګرام په دې هیوادونو کې د دولت په مقابله کې د اپوزیسیون تر ټولو اغیزمنه وسیله وه او هغه مهال یې شهرت نور هم زیات شو چې روسي چارواکي د دې شبکې د بندولو لپاره له 2 کلونو بې ګټې هڅو وروسته له خپلو هلو ځلو لاس په سر شول او حتی جګپوړو چارواکو د دې شبکې کارول پیل کړل. په بیلاروس کې د اګست د 9 د انتخاباتو په درشل کې چې د اپوزیسیون بې وسه کاندیدان د دې هیواد د واکمن الکساندر لوکاشنکا پر ضد درېدلی وو، چارواکو د مخالفینو د ټلګرام اکاونټونو د چلوونکو د ویرولو لپاره ډېرې هڅې وکړې. خو داسې وخت هم راغی چې لوکاشنکا د ټلګرام اغیز او زور ومانه او په خپله یې د ټلګرام د دولتي اکاونټ کارول پیل کړل. یوازې اعتراض کوونکي او خپلواکې رسنۍ ټلګرام نه کاروي، بلکې تروریستان، د کرکې خپرونکي او نورې ورانکارې ډلې هم له خوندي د لیز چت څخه خلکو ته له سانسور پرته د خپلو پیغامونو د رسولو لپاره کار اخلي. مسکو د تروریزم پر ضد د مبارزې په پلمه له ټلګرام څخه د هغو کسانو د معلوماتو کلي غوښتله چې روسي چارواکو تروریستان بلل. په دې ترڅ کې له هر څه مخکې د ټلګرام د هغې تبصرې د لیکوال په اړه معلوماتو غوښتل چې دوی ویل په 2018 کال کې په سان پیترزبورګ کې انتحاري برید وکړ. پر ټلګرام له پراخو غوښتنو سره سره اوس هم د تاوتریخوالي، جنایات او ناوړه چلند ښودونکي مطالب خپریږي. یو شمیر چینلونه په نیوزیلند کې پر یو جماعت د برید پوره ویډیو ښیي. په ښوونځیو کې د ډزو د پیښو، په لارو کوڅو کې پر خلکو د ګولیو او چړو د ګزارونو او وهلو ټکولو او نورو ناروا کارونو بشپړې ویډیوګانې هم پر ټلګرام موندل کیږي. د مثال په توګه په یو ویډیو کې په روسیا کې یو نامتو بدمش د پیسو په بدل کې خپل د ژوند ملګری تر صفر په ټیټه درجه یخنۍ کې لکوره باسي. د 2000 کال په اوږدو کې پرله پسې دا انتقاد کېده چې ټلګرام د داعش په څیر د ورانکارو ډلو د ناوړه تبلیغاتو د مخنیوي په برخه کې لازم اقدامات نه کوي، خو وروسته یې پر داعش ډلې د څار داسې یو سیستم جوړ کړ چې د تروریستي ډلو د تبلیغاتي مطالبو پر ضد یې هر ورځ وروستي معلومات خپرول. د اروپایي ټولنې پولیسو یوروپول د 2019 کال په پای کې د دې اقدام په ملاتړ غږ اوچت کړ او ویل چې ټلګرام د تشدد، جنایت او ناوړه فعالیتونو ځای نه دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمای ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. که غواړئ چې په افغانستان کې د لوږې په اړه چې څومره خلک وږي دي نور معلومات ترلاسه کړئ، د اساسي بشري حقونو پروګرام ته غوږ شئ، او د ژوند په شیبو خبرونه مو هم د کډوالو یا مهاجرو مرغانو ته ځانګړې شوې. خو اوس اسدالله الدین په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د فیفا د مشر یوسف رشید وجلو د افغان چارواکو او یو شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو خبرګونونه پارولي. ارګ په یو خبر پانه کې ویلي ولسمشر اړوند ادارو ته لارښوونه کړې چې پر ښاغلي رشید برید کوونکي وپیژني او سزا ورکړي. په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر د فیفا پر مشر برید غندلی او هغه د ډیموکراسۍ یو فداکار ملاتړی یاد کړی دی. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د ماین چاودنې درې تنه ملکیان ټپیان کړي. د امنیت قومندانۍ ویان وایي چې نن سهار د دغو کسانو سراچه ډول موټر پر ښخ شوي ماین وخوت. عیني شاهدانو بیا ویلي چې چاودنه کې 8 تنه ملکیان ټپیان شوي. د افغانستان بهرنۍ چارو وزارت وایي د بهرني سیاست د ښوالي لپاره د وزارت د جوړښت یا تشکیل پر اصلاحاتو او سمونې کار روان دی. دغه وزارت ویان ګران هیواد وایي پر تشکیلاتو دغه کتنه له وزارت نیولې تر سفارتونو او جنرال قونسلګریو پورې د بهرني سیاست ټول بنسټونه رانغاړي. د بشري حقوقو فعالان د کریمي بلوچ د وژنې سپیناوی او پلټنه غواړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې د دسمبر پر 22مه په یو بیان کې د کریمي بلوچ په مړینه سخت خپګان ښودلې. د فرانسې چارواکي وایي درې پولیس نن سهار هغه مهال په دازو ووژل شول چې د کورنۍ تاوتریخوالي یوې پیښې ته د ځواب ویلو لپاره سیمې ته ورسېدل. دغې پیښه کې یو بل پولیس ټپي شوی دی او وروسته له دې چې کولمبیا دوه روسي ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور له بوګاتا اخراج کړل، روسیه په مسکو کې د کولمبیا سفارت دوه ډیپلوماتان نابللي میلمانه وبلل.
او سم پام وکړی سپورتي خبرونه ته.
د کابل د تکواندو آزاد سیالۍ نن د منیر احمد لوبډلی په بریا پای ته ورسېدې. د افغانستان د تکواندو فدراسیون رئیس ګل جان وفانن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د روان مریض کال د قومیاشتې له 9 نیټې پیل شوې چې نن پای ته ورسېدې. په یادو سیالیو کې 14 لوبډلو 100 لوبغاړو د کابل او ولایتونو ګډون کړی و. ښاغلی وفا وایي د سیالیو په پای کې منیر احمد لوبډلې لومړی، د بدخشان ابریشم لوبډلې دویم، او مجاهد لوبډلې دریم مقام خپل کړ. په کندهار کې د سولې سفر په نوم د بایسکل چلونې سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ویاندې بنفشه جام نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ نن سهار د 10 بایسکل چلونکو ترمنځ د 40 کیلومتر فاصلې سره پیل شوې. د دې سیالۍ د پیل هدف سول او یووالی په ګوته سوی. د بایسکل چلونې دغه سیالۍ د کندهار د بدني روزنې ریاست څخه پیل او تختپل ولسوالۍ پورې وغځېدې. د سیالۍ په پای کې د لومړي، دویم او دریم مقام ګټونکو ته تقدیرنامې او جایزې هم ورکړل شوې. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی شاپور زدرانوای د میلیون جام په خاطر کرکټ بورډ ورسره قرارداد لغوه کړ. شاپور زدران په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې لا پرله پسې هڅو سره سره یې قرارداد ترلاسه نه کړ. نوموړي کرکټ بورډ هم تورن کړ چې شخصي اړیکې پالي، خو د افغانستان کرکټ بورډ وایي دا لیګ او مسؤلین یې په تیرو پړاوونو کې له بورډ څخه پورغوړي دي او باید پخواني حسابونه خلاص کړي او بیا د لیګ ترلاسه کړي.
اساسي او بشري حقوق دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه مني داونی د فقر یا لوګي پاړغګیغو چې یو بشري ننګونه ده و بوري چې په افغانستان کې د فقر عوامل څه دي پایلې څه دي او څه ډول کې دي چې د فقر دغه کچه چې وسویل کې ډیره درکمه شي هم دیړه د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د تړنې ورزونې د څنګه لمشر خغلی عبد الواحد سیرت سره بحث کوو سیرت صاحب تاسو ښه راغلاست وایو
مننه
کرا شو دې ته چې روسي راپورونه دا وایي چې په افغانستان کې ډیر خلک داسې دي چې غوي د فقر تر کرخې لاندې ژوند کوي خپل دغه د فقر معیار یا دغه د فقر کومه کرخه چې ورته وایي هغه څه ده
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسې محترمې ادارې ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم د راپورونو په اساس باندې کومګه وګورو په 1315 هم کال کې چې کم گزارش د افغانستان د فقر په ارتباط ورکړل شوی هغه 3.5% و